سلور بجه شوه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه تخره غلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. په نړیوالو مسایلو کې به د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې واکمن ولسمشر بیا ګټونکی اعلان شوی کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاتې 400 طالب زندانیانو د راخوشې کولو بهیر نه دی پیل سوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي د یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رایو باندې ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاتې 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وکړه.
طوری که رئیس جمهور دمو سخنرانی اسلامی خود گفتن که
دی وای ولسمشر فرمان لاسلیک کوي او د لارښوونی پر اساس به بندیان را خوشی کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل سوی، خو موږ منیو او پلان مو هم ورته نیولې دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان را خوشی کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلی او چې باید 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره را خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لویې جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې طالبان دی اوس رامخ کیسي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دی بیړنۍ اور باندې اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دی پیل کړي. د پکتیکا امنیتی چارواکي یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمود آرین وایي تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږویشت وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نورې ټپیان سوي دي. ښاغلی آرین وویل چې په دې بریدونو کې دوه سرتیری هم ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي وو. طالبانو تر اوسه په د اوسنۍ پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پاکستان افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلی بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدي ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د افغان کډوالو داوطلبانه ستنېدل بیرته پیل سول.
زمونږ دوه والنټری ریپټریشن سنټر دی په یو په ازاخیلو کې دی، په نوخار کې او یو په کوټه کې دی. نو هغه افغان کډوال چې کوم غواړي چې هغه تلل غواړي افغانستان ته واپس، نو هغوی دې سنټرو ته راځي او بیا یو ان ایس سی آر یعنی زمونږ چې کوم همکاران یا د نادرا کوم ستاف هلته موجود دي، نو هغه بیا دوی پروسس کړي او دلته نه دی بیا افغانستان ته واپس.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا نو شار او بل د بلوچستان یالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د تثبیت لپاره د سبتېدو لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سهشنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوسمهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه ثبت سوي اته لکه پرته له سبته کډوال میشتي. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د ډیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون له مخې نیول سوی دی. دا هغه اقدام دی چې د لویدیځو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون له مخې چې د جون په 10مه عملي سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولی دی. چین هانګ کانګ د خپلې خاورې برخه بولي. د پیکینګ لخوا د لای نیول کېدل په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویان نو د ځپنی برخه ګڼل کیږي. د آسیا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هانګ کانګ د هماهنګ کوونکی سټیفن بټلر په وینا ویلي چې جیمی لای باید راخوشي او له هر ډول تور څخه خلاص شي. او د بلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه منسک او نور ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایو ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رد کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر لکه څرنګه چې تمه کېده تر اوسه نه دی پیل شوی. د سولې د اوسنی پړاو په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې، بیا پس لږې دا په دې معنی ده چې د نور فرمایشات هم شته.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته ورسېدله. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو، خو دا شیدې باید څنګه ورکړل شي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره خبريږي. او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو را بولم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې د سر د موضوع د ټاپ مسلې اوریدو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. د 400 بندیانو د خوشی کولو سپارښتنه پرون د افغانستان ولسی جرګې، د افغانستان حکومت او ولسمشر ته وکړه. په پام کې و چې ولسمشر به د دې بندیانو د خوشی کولو فرمان یا حکم نن توشی کوي او لاسلیک کوي، به خو تر اوسه په دې اړه هیڅ راز جزئیات نشته چې دا فرمان به لاسلیک شوی وي کنه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره ده. اکرام صاحب، جزئیات څه دي؟
ډېره مننه تکل صاحب. په ملي امنیت شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په دې شورا کې د سولې د چارو رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا تر دې دمنه ده پیل شوې، خو وایي چې دوی خوشي کېدو ته ژمن دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه بندیانو د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر فرمان تر دې دمه لاسلیک شوی دی که نه، خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې شاید افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن دا فرمان لاسلیک کړي. ولسمشر معنی هم لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ افغان ولسمشر د سولې د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې د دغه بندیانو د خوشي کېدو د فرمان د لاسلیک کېدو ژمنه وکړه. وروسته له هغې چې د جرګې غړو د دغه 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، انتظار خادم هغه واضح هم رد کړي چې ګوند د سولې له مشورتي لوی جرګې نه وړاندې یاد بندیان خوشي شوي دي. داسې راپورونه خبر شوی او داسې اوازې دي چې یاد بندیان د سولې د مشورتي لوی جرګې نه یو شمیر او ځینې خلکو چې زیات شمیر دغه جرګې نه وړاندې خوشی شوی دي. انتظار خادم د دې پښتنې په جواب کې چې ولې د جګړې لغړو سره د زندانیانو د جرګې لغړو سره د زندانیانو د شمیر لړلیک شریک نشو ویل چې وخت کم وو یوازې په لړلیک باندې نه کېده بلکې باید د ټولو بندیانو دوسی د جرګې غړو ته سپارل شوی وي چې دا چاره ناممکنه ځکه و چې د ټولو زندانیانو د دوسیو پرنټ کول هم یو لوی ستونزه ښاغلي خادم یاد کړه. نو موړي دغه شانو ویل چې د جرګې غړو هم له دوی نه د یادو بندیانو په اړه د معلوماتو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم انتظار خادم د دغه بندیانو د جرمونو په اړه باندې ډیر په واضح شکل باندې سونه ونه ویل او شمیر هم یاد نه کو، خو په ملي امنیت شورا کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته ویل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي خبر شي. وی ویل چې د طالبانو په دغه 300 بندیانو کې 155 په اعدام باندې محکوم دي، 155 نوري په وژنو باندې دغه شان 43 د انسان تښتونه قضیه لري چې په پایله کې په قتل اوخت 150 قاچاق بران دي، 43 کسان د افغانستان او ملاتړو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي او لس هم د جنسي تیری قضیه لري. د دې ترڅنګ دغه انتظار خادم یو ور بیا هم د حکومت په غدریز باندې ټینګار وکړ چې په دې زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، که څه هم په دې اړه وړاندې افغان حکومت وضاحت ورکړی او ویلي وو چې په دغه زندانیانو کې هیڅ بهرني وګړي نشته. انتظار خادم نه یوازې دا چې په دې 300 بندیانو کې بلکې په لدی وړاندې چې 15000 اوسل بندیان کوم افغان حکومت وایي چې د طالبانو خوش شوي دي، په هغه کې هم د بهرنیانو موجود رات کړ. بلې تکلسم
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرامو چې له کابل نه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو مقام د څرګندونو جزئیات راکول چې وای د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې او رسل دی چې ولسمشر اشرف غنی د دوی د خوشی کولو حکم لاسلیک کړي دا کسان به خوشی شي. د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مې ساعت مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له رئیس یاسر احمدزی سره خبرې وکړې. له ښاغلي احمدزی نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د 400 طالب بندیانو پر خوشی کولو سربیره د سولې د مشورتي لوی جرګې یوه بله سپارښتنه اوربند یا اورکم، نو ولې طالبان دا غوښتنه نه مني؟
من خو هم دا موضوع دا پر تکرار کړی دی او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپل اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریک کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره حداقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي، په دغه کې حداقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وای چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او که نه چې دو مخکې له ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګومان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي، ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب د دې کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
وغږېږي. کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کړئ احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته وویل ترم دغه نه نه پورې ده خپل ښاغلی غنی حتی د لوی جرګې په تالار کې چې څو کله خبرې کولې د ښاغلي غنی د ښاغلي عبدالله تر منځ لا ډېر مسایل لا ینحله پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې د دغه موضوع د پروسس لپاره جوړه شوې چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې څه د سولې خبرې اترې نو وخت چې هغه لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خندونه اول داخلي خندونه دي، دوهم خند چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان لخوا ویل شي وو چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی که چېرته موږ په اوس وخت کې اول وربند وکړو بیا خبرې اترې. دا دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې د ته اشاره مون کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې ښاغلي خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه دغه موضوع ته د یو یو لوړه سترګه نه دي کتلې او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پریښی دی او بلاخره دغه تفاهم پاڼه د افغان ولس د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شوه. نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوې وه. اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس له هغې دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریکه شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربند کړي که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوپه
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له هغه مخکې دی اوربند نشي کېدی فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی. همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغسې وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی مونږ ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځوله هم ده په همدا اوس وخت کې. نو په دې وخت کې حداقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس حداقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي وربندې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالاتو وکړه او په ټوله کې زمونږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې مونږ نور نه غواړو مړه شو. دغلته یې باید قدم ایښی وی او غږ یې اوچت کړی وی، یا د په تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلی وی چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې په طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د اوربند وشي او بیا د لازنه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دی امریکا متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوس یې داسې کړي او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته ووایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته مونږ ګورو، زمونږ موندنې چې کومې ستونزې ښي، هم داخلي ستونزې، هم د همسایګانو په کچه ستونزې، هم فرا منطقوي ستونزې، دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د او مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د ژمنې او همدارس د اوربند د غوښتنو په اړه خپل نظر شریکاو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د مشورتي لوی جرګې د مشورو لمخې د حکومت لخوا د 400 طالب بندیانو د خلاصون د پریکړې د جګړو د قرباني شویو کورنیو ضد ناقص غبرګونونه پرولې دي. په داسې حال کې چې د ځینو قربانیانو کورنۍ دغو 400 بندیانو ته په سزا ورکولو ټینګار کوي، ځینې نور بیا وایي چې شاید د دې بندیانو خلاصون د جنګونو له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای او په دې اړه نور جزئیات.
فاطمه یعقوبی چې تیر کال د هرات خار په حاجی عباس سیمه کې په یو چاودنه کې خپل رور او پلار له لاسه ورکړي، لا یې هم ژوند له تنګسو ډک او له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. دا د مشورتي لوی جرګې له هغې پریکړې سره مخالفه ده چې له مخې 400 طالب بندیان باید خلاص شي. زه نه غواړم چې دوی له بنده خلاص شي، غواړم د خپل ورور او پلار انتقام واخلم. دا څه حال دی؟ اوس یوه بله بدبختي غواړي په خلکو راولي، کونډه ښځه او یتیم بچه. زه په څه حال یم؟ دوه یتیم ماشومان لرم چې اوس به دوی ته څه وایم؟ هره ورځ وایي چې پلار مې چیرې دی، پلار مې کله راځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ د لوی مشورتي جرګې په وروستیو کې د دغې جرګې د غړو لخوا د 400 هغو زندانیانو د خلاصون مشوره ومنله چې په قتل، سړي تښتونو، فساد، د مخدره توکو په قاچاق او په نورو درنو جرمونو په بند محکوم شوي وو، او ټینګار یې وکړ چې د دغو طالب بندیانو د خلاصون حکم به ورکړي. رمضان علی چې په هرات کې په یو چاودنه کې د ویبلی قرباني شوی کورنۍ غړی دی، د تیر کال په یو چاودنه کې خپل پلار له لاسه ورکړی چې د طالب بندیانو د خلاصون پر ځای د هغوی د مجازاتو غوښتنه کوي او وایي:
ما به عنوان فرزند شهید،
زه د یو شهید د زوی په توګه د دې 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم. دا داسې خلک دي چې د خلکو وینو ته تیږي او جنایت کار خلک دي. زه د یو شهید د زوی د دغو 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم.
ما به عنوان فرزند شهید مخالف آزادی این 400 نفر است.
د جنگ لاملا د قربانی شوی کورنۍ او ځینې غړي لکه نجیب الله د جنگ او وینې تویدنې د مخنیوي په هیله د 400 طالب بندیانو د خلاصون له پریکړې سره موافق او ملاتړی دی.
اگر آزادی همی 400
که د 400 طالب بندیانو آزادی دل زموږ په هیواد کې د سولې او امن لامل کیږي او د وینې تویدو د مخنیوي باعث ګرځي، نو موږ د مشورتي لوی جرګې او افغان حکومت د پریکړې هرکلی کوو. بلخوا فردوس چې درې کاله وړاندې طالبانو په بدخشان کې ورور وویشت او وی واشه، اوس وایي چې په ضمانت سره د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق او همغږی دی. هیله لرم چې یوه ریښتینه سوله راشي، له طالبانو ژمنه واخیستل شي چې بیرته د جنګ ډګر ته نه ګرځي او ریښتینه سوله وشي، څو له دې بدبختیو او ستونزو د افغانستان خلک خلاص شي. د ننګرهار د اوسیدونکي فدا محمد او د کندهار اوسیدونکي قدرت الله غوښتنې هم لکه د ټولو افغانانو په څیر د سولې راتګ او د جنګونو پای ته رسیدل دي.
په دې باندې چې دا 400 بندیان چې خلاصېږي، خو خدای پکې آرامي راولي. مونږ چې دا قرباني ورکړی چې سوله راشي، دین نور ښه کار شته، مونږ بخو
سوله راځي. باید په سوله کې ښه کار دي، باید چې لاسې ده مستسپکت وطن کې قراري راشي، سوله راشي. وګره وسله وچ پاک سره کېږه، د افغانانې د یوې کلمې وړونه یې بس چې پاک وسله چې راشي ښه خوند کوي.
امریکا او طالبانو د تېرې فبروري په 9 د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې د دغې هوکړې له مخې باید د طالبانو 5000 او د افغان حکومت 1000 تنه بندیان له زندانونو آزاد شوي وای. افغان حکومت د همدې هوکړې له مخې 4600 طالب بندیان له بند آزاد کړل، خو د پاتې طالب بندیانو د خلاصون پریکړه یې یوې مشورتي لویې جرګې ته پرېښوده چې افغان حکومت دا بندیان تر ټولو خطرناک بلل او ویلي چې د دې بندیانو د خلاصون پریکړه یې له واکه پورته ده. خو مشورتي لویې جرګې د دغو بندیانو د خلاصون پریکړه وکړه چې افغان حکومت ومنله، خو اوس افغان حکومت هیله مند ده چې طالبان د خبرو میز ته ورسره کینی. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
کلسوم شیګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او همدلته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمي مرکز ولایتي مسولیمه. عمر شاوخوا 9 کاله دی. سوله یوازې د خزینه وړتیا نه، د په دې ټولنه کې د هر یو افغان، د هر یو اوسیدونکي غوښتنه ده، ځکه که موږ سوله ییز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو، دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو، خپل کار سرته ورسو. موږ ډېر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د خزینه او تعلیم دی، چې دغه حق ورنه هیڅوک نشي اخیستی، هغه که د طالبانو دور وي، هغه که حسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي. دیموکراسي، بشری حقونه او د ښځو حقونه نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو. دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغان مېرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي، زه مې خپل دغه حق غواړم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې. لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د ټولو پړاوونو شاعر او سیاستوال پاتې شوی. په کابل کې مې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام نه په دې اړه لنډ معلومات وغوښتل.
د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه نن له غرمې وړاندې سهار نږدې 2 بجې کابل هوایي ډګر ته راوړل شوه. له هغه نه وروسته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قطعي له لوري د هغه جنازه د کابل نظامي روغتون 420 روغتون ته یوړل شوه. د افغانستان د علومو او اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم ترسره شي. له دې نه وړاندې چې د جنازې مراسم ترسره شي په 420 روغتون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره ترسره کیږي، او بیا به په عیدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موږ ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي، خو په پروازونو کې د سونځو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزنډې ده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روغتون کې د ژوند پور پرې کړل. د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. او سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو دري ژبه یې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د غشان نوموړی ښه سیاستوال هم پاتې شوی دی، او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
و موریدل چې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې، او جنازه به سبا د کابل په عیدګاه جمعات کې وشي. سلیمان لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د مختلفو پړاوونو شاعر پاتې شوی. په دې کلونو کې په ټولو بیلابیلو پړاوونو کې د اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو تر غړیتوب او وزارت او وروسته تر مهاجرت او غربت پورې په دې ټولو پړاوونو کې شاعر پاتې شو. زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه انور صدیقی په پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام سوتوم، او عرض می داده چې د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ مربوطه د سپینې شګې سیمه چې د ګواته پرخي سیمه ده، او رئیس جمهور ودا کړی و چې د اریوب زده سیمه به په ملي پارک بدلیږي، خو متاسفانه چې خبره شوې ده تر اوسه پورې ملي شوې نه ده. او تاسو ته به بهتره معلومه وي چې د لوی اختر کې د مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو په زرګونو په لکونو خلک راغلل سیلانیان، او د سپینې شګې په ښایسته منظرو کې تفریح وکړه او خوند یې ترې واخیست. اوسه پورې دوام لري. نو موږ د سیمې خلک، خصوصا د اریوب زده سیمې خلک، د رئیس جمهور نه او د دولت نه په کلکه د غوښتنه کوو چې د اریوب زده سیمه د ملي پارک باندې بدله شي. وسلام.
زه برتمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام کوم. موږ مشکل لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی، کندهار په مربوطه ده کې موږ څخه 5000 پوسټار دي. دا موږ راځو د کندهار تر واک پرول کې دا کومه لار زموږ څخه تمان.
زه عبدالله د کندهار په خبرې کوم. زما پیغام ته د راډیو ته ده چې تقریبا دا دریم کال شروع کیږي. زموږ د پارلمان ریسیډ دروازه د انتخابات کمیشن د کندهار افغانستان تیره کړي، او بل د تکلیفي پروګرام پی سی ایم دی تقریبا هغه دا دی تر یو نیم کال ته اوس رسیږي چې پی سی ایم اجرا کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا ولې دا دند دومره لامل شو، او پارلمان هغه دی اوس د پارلمان وکیلان دا دریم رخصتي دې پلي کوي. پارلمان غړي به مقرر چې زموږ پیسې به نه رانه کړي. نو زه هیله ځینې کوم چې زموږ د انتخاباتو پیسې ژر په ژر راکړي. نه نه اوري یادي
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې واکمن ولسمشر الکساندر لکاشنکو بریالی شوی دی. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو له اونیزو پروګرامونو سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. خدا شي بعد